یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمی دوسیه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوی دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وای دغه سرتیري تیر شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوی. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیر شپه د کندوز ښار دوهمې حوزې اړوند شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو د دوی د حمله په شا وتبه وشوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کال
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار او کونړ قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکی ورکوو. دغه کمپاین ځانګړنه لنور داد چې دلته د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړي روزنه ورکړل شوې ده. شاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز مژغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخوانی پیاوړی قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان وپاڼې راپور ورکړي چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبه عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوي د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پرلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. دغه ټاکنې پرون یک شنبه تر سره سوی چې 1455 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسی جرګه 255 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنی جګړه کې تر اوسه څباندې 400,000 کسان وجل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي، او شاوخوا 15 میلیونه سوری وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالبه للی چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډېری جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بد نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ټرمپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د نتایجو د انتخاباتو نتایج ټاکي، او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
له پیاو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په جواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لیست د ستونزه حل کولای شي.
کچیر بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هغه څخه کېدلای شي چې خوش شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر څرګندونه چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي. له یو شنون کې سره په مرکه کې چیړو، آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خندونه لمن ځتلې دي؟
کچیرته دغه دوګونه سیاست او دوګونه فکرونه عدالت او دوګونه تعریفونه لسول څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه مونږ به تر دې حد نه وای رسیدلی.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهم نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خبرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل، د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لارې یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملړ وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون دی ویلامې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسون په یاد اعلامیا کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوشینسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان ماتوای دوی لا هم په خپل دریز ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادله بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې واځي ورته د بدیل لیست سپارل کېدای شي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف هماغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي وو د طالبانو لولوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 1,529 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي. خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د 15,000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل چې دوی سره دسته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لوتې جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریز کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 15,000 زندانیان آزاد کړي. د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 1,000 زندانیان آزاد کړي دي. د دغه هوکړې لمخې تاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شوې وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ له امله تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوې ده. بلې تاکل شوی.
ډیر زیاته مننه فیروز عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشې کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پر افغان مشرانو غکړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90% کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د مرکې په پایل کې کړې ده.
امریکی سفارت تا سای چی خپلا دا امریکی پا مجموع که امریکی هیواد تا پا کارول چی دا پا خواست خیلی دغه موضوع تا حالت دیتا نوی پریخه چی خندونو سرمخ سی. زه فکر کوم چی دغه خندونو پا نحوی خپلا دا امریکی سستی هم نوا چی آغا سی چی پا کارو چی باید کار کرده پا دی موضوع که متاسفانه چی وی نکر چی بلاخره لدغه سی یو حالت سر اوس منمخ شویو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې دلو کې هم په نحوی امریکایي دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یو حساب کې دایشي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نه غوښتل چې دا بندیان خوشي شي، چې بالاخره د دغه عمر نور ستونزو لامل سو او تر اوسه پورې هغه مسایل چې د سولې لپاره تر سره شي متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي او د دې حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خوا وی بولی.
بلې او احمد زای سب تاسو سپارښتنه چې د افغان حکومت ته څه کول پکار دی؟ طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خند شوی.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي. زه فکر کوم د انس حقانی خوشی کول د چې د حکومت لپاره وسره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کر خو نه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول. اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي، دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه. دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشی کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کر خو تیر شو، انس حقانی خوشی که خو اوس چې موضوع حساسه شوي او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه ورستیو 300 طالبانو کې دوی پخه بند کړی ده، فکر نه کوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړی دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یی؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه نه ډیره په خوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلی. تاسو وګورئ دلته مختلفې ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر په مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغه نه غوښتل چې کار وکړي، د هغه په منځ کې دغسې کړی وي، دغسې علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجي سپې چمتو کړې دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایي شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحین ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د امیر روغتیا وزارت او هوایي چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلی صالحی وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. دا په داسې کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له امله ل درې میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له خواني ډیر زیانمن شوی حالت راوتلی، خو د کورونا وایروس سیوري له هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل دغه کاري فرصتونه د بنولۍ او مالدارۍ پروګرام له لوري برابر شوي دي. نوموړي ویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وڅکاروي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2016 میلادي کال کې پیل کړې او د دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 10 افغاني، یو روپۍ یورو 6 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 4 نوي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر هندي روپي 1050 افغاني، زر ايراني تومان 4 افغاني او زر پاکستاني روپي 4750 افغاني.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو درې ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره ده. نوری صاحب، کلمړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړي.
بلې تکل سه، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي.
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همدارس په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي. هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغي ډېری پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مندي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلې و. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلې و. د پاکستان د پولیو د ناروغي د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکو به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکی واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکل سه پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاوري ورکه کړی، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نه شو بلکې د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوې پیښې زیاتې شوې. د روان کال ته جنوري لمیاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو 85 نوې پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي. چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي، دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دا ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړي ده. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبان او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځ ودا سبولیا وای په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډیر ځلی په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حمله کړې دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځله واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغه ناروغي خوندي شي. تکلیف
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوی، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللې. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالی کیږي د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولی. خو هر څه چې دی اوس مهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وای د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کیږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه و، بیلا بیلو ژبو ته دال سانسکریت ژبه ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنج ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وای دا کلمه د نثر په پرتله په نظم په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کیږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. د غلو بچی د دوو کسانو لوري د لرګي په تخته تر سره کیږي، 2.5 مهري یا دانی لري چې اوس مهالي په افغانستان کې زیات شمیر مینوالو لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کیږي چې آن 2000 کال وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1903 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1903 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 29 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
د وای افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومی سیالیو کې د سرو زرو د میډال ګټلو. خغلی ملکزاد ویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د لخبریدو د مخنیوي په هدف سیالي آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالي د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبي تر سره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالي کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړی سیالي په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. د غشان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالي بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوه. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې دراتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب ولسوالۍ نلی کې حکومت باید د بندیانو د خوشې کېدو پروسه چټک کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کېږي. که بندیان خوشي نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغاني خبرې پیل کړي تر څو مو هېواد ته دایمي سوله راشي. وسیع الله عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې نور هېوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنګ کې د هر هېواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړه کېږي هم افغانان دي، او که طالبان مړه کېږي هم افغانان دي، د خارجي هېوادونه یې څه. شفی جان زدران له خوست نه لیکي، له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي، که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک ولسوالۍ نه لیکي، طالبان دي له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د شنوارو په پوسټه باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل شوي او 3 پکښ ټپیان شوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوسټو بریدونه کړې چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزړ یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مزدیګر تر او ورځې دیونې خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو د مزدیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو د اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابولم چې نن د دې خبرونه بحث په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه دی. د خبرونه الیاس دای له هلمند نه چمتو کړی ده. 15 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ستړي مسی تمه کېده چې دروان میلادي کال د فبروري د 9 هغه تړون وروسته چې د طالبان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څوم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبان او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکی تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د مینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکی مرګ ژوبلې لویه پیښه 13 جون میاشت په سنگین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومان په شمول 20 ملکی کسان پکې ووجل سول او 13 نور ټپیان سول. د دغه پیښه اصلي پړه په چاړو حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د وپلاوي د پلټونو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یي موضوع سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق واکمن د هلمند بشر د کونو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالزی او د هلمند والی ویاند عمر زواک بحث کوي. ټول تر شراغلاس وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه شوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې بیگناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسؤلیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یوه خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي. په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوالو مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي، د دوی کورونه خپل سپر ګرځي، بالاخره هلته بیگناه کسان ملکی کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنگین د پیښې په حق باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه، موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې نه معلومېده چې هلته دوه چاودنې شوي دي. نو د دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې شوي دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې د پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښې رامنځته شوې. خو بیا هم د دې لپاره او د دې معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دینه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو. بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وایي حد وټاکئ تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې و، خپل په ایحت کې شامل کسان وو. د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دي تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم. ستاسو معلومات شي او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې، ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته، محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي، څه باندې 20 تنه په شهادت رسېدلي دي. په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او 20 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم ده چې د جنگ شکیل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. ولې دا ورستۍ څو نه سر په سر موږ داسې پیښ شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي، دواړې غاړې مسلحت لري چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنگین په میله بازار کې چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته سو انونه لګېدلي دي چې یو د منډي یا په اصطلاح د میله بازار څخه لږ لوړ یو اوان لګېدلی دی چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي. ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره، بل اوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي، مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي، بالاخره زموږ معلومات دا شي. اوس هم احت راغلی دی چې د دې فایل به وروسته د دوی د تحقیق فایل به وروسته ثابته شي. خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه وانونه چا غورځولې دي موږ د حکومت سره په هغه وخت کې خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې پراچوي یو وای چا وانو حکومت غورځولې بل تر پوي چې طالبان غورځولې ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چا وانونه د کومي خور غلې دي او کترو صدا مسله هم مبهمه ده
متاسفانه چې دلته خونو بل نظامي نه هات نسته طبی خبر ده چې د 215 میوان کلی اردو 2 ملیوات وس دانه ده معلومه چې دا اوانونه دي کته غوندې دي یا کمبل منفجره تو کې دي خو د سه په استلا مرمه دي چې د هوا د لار راغلي دي یعنی داخل زمینی منفجره تو کې نه دي چاودلی نو حالته موږ د سه تحقیقات ټیم نه تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کی چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده خدای خلک وایي موږ رضاکاران وایي چې دا د تاوانونو مرتل او د سار لسمې لا تریولو سب جو پورې ځای ځای اوانونو مرتل چې کچیری اول اوان په میلا بازار کې مرتل وای نو خدای نخواسته ډېر لوی پاجابې رامنځته کړی وای خوشبختانه چې داسې ونه شو
ډېر مننه کوم مکیم علیزی ځواکمن څه ولی د جګړو د دواړو خون ترڅنګ ډېر قربانیان ملکی کسان دي تاسو معلومات څه شي
اصل کې چې موږ ملکی تلفات لرو د ډېر خوشنون کې دی او ډېر بد خبرونه موږ تاسو په دې ورستی کې درلوده چې نه جبرانېدون کې دی او نه زغمون کې دی چې سړی نس زغملی زوام چې په افغانستان کې د غورستي تلفات د سنگین ده چې کم کسان په شهادت ورسېدل دا په اولی نړیواله جګړه کې او په دویمه نړیواله جګړه کې دوه ملکی تلفات ته دوه خبر نه دي سبسوي چې موږ ما ټوله کتابونه کتلی دي واکن په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده التم داسي وو پیشنه د سبسوي چې دایوانانو سره زموږ ستاسي د وړونو دوستانو قربانو غوښي دایوانانو د غوښ سره ګډ سي اوینه سره ګډ سي ډیر بعد په پیښو او اصلا نه حکومت اصول مراتي او نه طالبان مراتي دواړو د شخصي امتیازات د فار جګړه کړي دا جګړه روانه ده وس پر امتیازات باندې کني جګړه نو دلته سکی ورور وجنه د پیلن نو جګړه روانه ده اصلا قرباني چي دي زموږ ستاسي ملکی وګړي دي او تل ملکی وګړو قرباني ورکړي ده په هغه څه جنگونه چې تیر سوي دي ملکی وګړو د شوروویانو جګړه او دلته ملکی په ملیونونو کسان تاسي شهیدان د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستي دي یعنی خاص قرباني زموږ ستاسي وطنوالو ملکی وګړي دي دا وسن فعلاً ملکی وګړي روان دي او د جګړې وصول نه مراتیج پر عام سړک باندې طالب راځي ماین پټي هغه باندې زموږ ستاسي ورونه خوندې ماشومان باندې تیریږي شمې سالې د واشیر در کوم چې پټاو باندې وس ماشومان شزي او دا ټول په شهادت ورسېدل د نو دا شان واکې اندز غموم نه دی او دوی هغه وصولوم نه دی مرات کړی او کچېری مثال دی یو مین پټي اکلن باید یو نشه نشانی کشي دی یا التیب سو کو درې چې پر دغه لار مزه یو راهنمایي خلکو ته ملکی وګړتو ګل مشخړه د مین خو هغه په اصطلاح وېړوندې شي نه ویني
نو کوم څه کزه هغه پلاتون ته ولاړ سم وبخښي چې تاسو ورته کې وختم دا پلاتون ول دومره وخت نسی سنگین ک لری دی خو دواړ غاړې پلتون ته چمتو وي طالبان هم د پلتون اجازه ورکړه حکومت امر کړم مګر بیا هم د پلتون زادې وس دوی او تی درې او تی وزولي
ډیر بعده پیښه د سنگین و یو شی مور ډیر مایوس کړلو تاسو ول د حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان رسول زیف شمې سال د کابل بانک ته در کوم ولې رئیس جمهور اعلامیه ورن کړله ولې د خوښنې او پیغام نشر نکي خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړي و طالبان وکړو ا ولې د خوښنې پیغام ورن کړو سم دلته مشت سوال پیدا کیږي کله چې د سنگین پیښه د واشیر پیښه کې د رئیس جمهور د ستې اعلامیه ورکې خوښنون کې چې د سنگین پیښه کېږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د ستې اعلامیه ورکول کېږي په ناخبری کې کل اردو اعلامیه ورکې پر طالبان توانی ارګې ورکې بیرته طالبان اعلامیه ورکې او بیا غشتنه کېږي چې راسي صحیح ده د ټلنیوز خبريال نور خبريالان ورغلی وو موضوع وسې رسول چاوانو نه او په دې کې انما یو وادي ورغان نه دی چې هغه خبر نشری او پرچا باندې ویدا کی یدا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید خلک مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خود زغم نه دی.
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کرکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی. تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کې لاس ولري که هدف مو نور شي دی؟
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه سته او د ولس غوښتنې دي د تر څنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپله د مرکزي حکومت د هدایت دی چې دوی خپله برخه کې هیئت هم ټاکلی دی تر څو چې په لوړه سطح هیئت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا د خوا څخه سوی دی، یا د وسلوالو مخالفینو له خوا څخه سوی که د حکومت له خوا څخه، او دا هم هدایت مرکزي حکومت له خوا څخه سوی هغه کسان چې په دې کې پړه وګڼل سي او یا هم ی خاصتن دا چا دا کار کړی وینو هغه ته به کچیر د حکومت په چوکاټ کې جزا پور کول کېږي، نو بینان په دې باندې کار کړی او واقعي به طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسی. او
څه فکر کوئ لومړني معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه کړی څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنی معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای څه ستونزمن وو معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې، هغه وویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي، نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې د ولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې زیاتې ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د اردو له خوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو له خوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار سوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب او اړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي وایي چې مثال موږ په څلورو ساعتونو کې کومانداخ نه دی کړی، او که چیرې انداخ کړو د ټول شریکېږي کوردینه کېږي وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بینان د دو ټولو معلومات د مدې نظر په اساس باندې د داو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، وایي هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړه غاړي د جنگ شکیل غاړي باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو پر رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یو آلې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشري ضد جنایت دی.
دا څومره مراد سوي دغه شان چې تاسو ویل مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو روغتونونو امبولانسونو څخه نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد سوي؟ دا شان
متاسفانه دا نه دی رعایت سوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دي. څنګه خلاف عمل دي؟ مثلا کچیري د سپکې وسلې پیر کیږي، نو مقابل جهت تم د سپکې وسلې پیر کی نه، دا چې په تو پټانګو تیارای ولي، د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایي کې دواړې خواوي د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیق کیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي، نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي. هغه بیا د یو شو حکومتداري دوام نه سي کولای، ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړل. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خو نړۍ وې متاسفانه نه دي رعایت شوې. د ښوونځیو څخه هم د سنگر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنگر جوړ شوی دی، د امبولانسونو ملکی ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنګ کې استعمال شوی دی متاسفانه.
ځواکمن صاحب، که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دې چې د جګړې دواړه غاړې یو پر بل باندې دعوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دې شي ته د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سرګنید کتل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما سبات سو دای صاحب، هغه دا و چې د آیت موضوع ګورې تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی غایت فایل د ول سرنی د شریک سیوی ک شریک سیوی تاسو شیدان په کوم فایل تاسو شریک سیوی هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدریګ دغلاو کده دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ور کړی هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دی او وای چې دا هیڅ فایده نه کوي، کنه فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکی خبر اعلان بمبو بوزو تقریبا یو ونی کی دا فایل مش ټوله د ولسر شرکو چې دا کار شا کړی دی. بیا دې ک د دې شته حکومت ژمن دی چې باید دا شی ثابت شي پل خو درېدلې د حکومت دروازې ته دی چې غلې دا غلاسه د خلاصون د پاره دی عام ولس عام وګړي دا وادي حکومت ته دی وکړ طالبان دې مسولیت واخی په غاړه باندې حکومت یې واخی ور د صحیت کو کلی اردو ته دا لیواچ د دنیا لیوالان کورونه دي په هغه ورځ مرده د کورو سبا پښتنه وکړه د غذا فیر وسو کوونه سټک وی معلومیږي د ستې د فایل معلومیږي
د کلور دو کمانډان خو یې موږ نه دی کړی
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې موږ ته صحیت بلارس او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکي هم داخله نو بیا د ستې فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ول سره شریک سوي هر څه پیښ سوي دی هغه خپل پر پټ سوي
مخه پښتنه ماده و چې څوک ډیر مکثر د ملکی تلفاتو په برخه کې څوک ډیر پام کوي
دواړه دي موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندر دي کا دواړه د ملکی وګړو ژوند ته فاملرنه نه کوي دواړو تل د ملکی وګړو وجل دي او چا په مینو کې وجل چا په بمبار کې چا په توفو کې او چا په جګړه کې نو دواړه په دې شکیل دي په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وجنو کې شکیل دي او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه کوي نه اصول مراد کړی دي زوام چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي اکلن کورو ته باید خبر ورکړي وجدا چې وخت راغلی دي چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي جګړه شروع شوی خلکو سره کورون کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلي هغه د کالی او شانې پاتې شوی نو په دغه حالات کې خلک واړي چې خپل سر خوندي کی زه وایم چې باید د جګړې اصول ته پاملرنه وکړي بل څلوېښت کلنې جګړې د ایسب افغانستان ځپلې دي د خدای په لحاظ موږ ورته وایي د قرآن په لحاظ د دې ملت په لحاظ چې نور سوله وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نو اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نورور د پاکستان او ایران سره جنگیږي چې موږ جهاد روا کو دواړه زموږ ورونه دي طالب یو ورور په طالب کې دی یو ورور په اردو کې دی نو دا خو هیڅ په صورت موږ دې ته د غنص ورکوالي چې یو مسلمان یو په کافر دواړه د یو پلار ځامن نو زموږ هله دا د ژغ مداري چې سول موږ ته نمړي توپ لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات تیرسي طالبان هم باید خپل در امتیازات تیرسي نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي سول
ځواکمن صاحب ډیر مننه د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زی د حلار چشته کدا بحث جب مندي کوم د حلار سره څه پښنه دوي تاسو د لپاره چې ملکی مرګ جوړ مخونه ولسی
د حلار ته د محترم دای صاحب چې دواړه غاړې کچېره د دې بشري ضد جنایت مرتکب کیږي کچېره د حکومت د مخالفینو د خوا څخه داسې عمل ترسره کیږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرګ شوبلې باید کې چې هغه باید سخت مجازات کړي د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کوم نظامی عملیاتو کې دغه سې ستونزې پیښیږي ملکی مرګ شوبلو پیښیږي د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي باید سخت مجازات شي او هر احد چې داسې پیښو لپاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه بې طرفه وي تر څو وکولای شي چې موضوع په ولسی حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین شي او بالاخره راتلونکي کې د دغه ستونزو مخ ونیسي. بله خبره دا ده چې د نړیوالو بشردوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي. ړانده ماینونه، ړانده وانونه، بالاخره دغه ملکي مرګ ژوبله چې رامنځته کړې ده، او دواړه غاړې د جنګ ښکېل غاړې باید د نړیوالو بشردوستانه حقوقو رعایت، تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډېر مننه کوم عمر ځواک، تاسو په خیر کې څه اضافه کوئ؟
بیا هم پورسه کې مرته یادونه کوي چې افغان حکومت نړیوال قوانین ترجمن دي او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په سیمو کې چې یاد دشمن تاروکات وي او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کړي، بنان خپل ټول مسولیت ګڼي چې تر څو داسې تاروکات د سیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورکړي او بالاخره ولس ته پوره زمينه دي مساعدې.
لکه ټول ډیر زیات مننه کوم. یو یادونه چې زه باید وکم، هغه دا چې طالبانو د پیښې څخه څو شیبه ورسته په یو اعلامیه کې د سنگین د ملکی مرګجو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پړاړه ولې، خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو لګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډیر مننه، او په نیال کې د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زی او عمر ځواک، لکه ټولو مننه کوم.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خرس شوالی
خون خرج شول دیر قلمو نہ خرج شول دیر کتابو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د یادونه ور بولم چې د ماسپخین په دوو بجو د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام دی د مخکخو خځو لپاره د نن ورځې په خبرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استاد مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره به د دوو بجو په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. له تاسو هم هیله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. په تیره غواړو چې زموږ خویندې میندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زموږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د غرمې یوه بجه